افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول همداراز ویل شوی چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د طالبانو له بنده د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسي انټرنیشنل پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوي او بندیان دي. د امنیسي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاوه د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارت 4 سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. طالبان وایي یو تن په پکتیا ولایت کې په داسې حال کې ونیو چې له پاکستان څخه یې تر 50 ډېرې تومانچې افغانستان ته راوړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون سټېشن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس له پاکستانه 50 تومانچې او ډېر شمېر مرمۍ راوړي وي چې د امنیتي ځواکونو له لوري په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ونیول شو. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا تومانچې په کوم هدف افغانستان ته راوړل کېدي. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1940 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د نړیوال بانک پر اساس د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په ښاري سیمو کې د انرژۍ بیه تر 50% پورې لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو تیره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي ماموریت پرون سیشن مې وویل تیره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 640 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اروپایي اتحادیه له دې اتحادیه د باندې هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیږلو پر پلان غور کوي. ټاکل شوی چې د اروپا پارلمان نن چهارشنبه په اروپایي اتحادیه کې د پناه او مهاجرت د قوانینو د بدلون په اړه پریکړه وکړي. د قانون په اصلاحي مادو کې یو هم دا ده چې پناه غوښتونکي درېمګړي هیواد ته چې له اروپایي اتحادیه د باندې وي واستول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته 4 ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان 3 ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیایي جام سیالیو لپاره د تیاری په هدف وشوه. ټاکل شوې یو اونۍ وروسته د آسیا د فوټسال سیالۍ د تایلند په پلازمینه بینکاک کې پیل شي.
ازادي رادیو اوري.
نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. که څه هم د طالبان حکومت په ټول افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو ځینې بیا هم امنیت ته اندېښنه لري.
خلک ویره لري چې په دا روان اختر کې کومه ستونزه رامنځته نشي.
په کندهار کې غنې کورنۍ وایي د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی او هټیوال هم د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
روزاغه سوداینه د لکه په خواج مو وی خو به موږ د اختر په شپه وجه خلاص نه و چې موږ د سرګرو انجل مزه ده نو خلاص.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو هم وایي د اقتصادي ناوړه وضعیت له امله د اختر لپاره سم تیاری نه دی نیولی.
دا کی فیصد خلک چې دی نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړوالي دي چې هغه په بازار کې دغه ډول توکي چيني نو هغه ډېر مایسکیږي ځکه هغه خپل بچو ته دغه نشي رانیولې.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي له امنیتي اوسني وضعیت څخه راضي دي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند سخت کړی دی.
اوس خو سات ډېر کمزور دی، اوس ګاډۍ به څه کار وایي خو یا نیم سره خاص یا 200 خاص یا سل خاص.
دی شی بی د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري نن د کوچنی اختر لومړی ورځ د یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک پدې هیله چې د اختر شپې ورځ په خوخی سول او امنیت کې انتری کړی په افغانستان کې یو شمیر خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي بریدونو د ګواښ له کبله اختر پیکه شوی دی. طالبانو په ځانګړي ډول په کندهار کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو مشر د داعش د حملو تر څنګ له بي پیلوټ الوتکو څخه هم بیریږي. تفصیل یې اسمت سروانه وروي.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د اختر په مناسبت د افغانستان په خوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو او ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي او حامد کرزی له دې فرصت په استفادې یو ور بیا پر طالبانو ژغ کړی چې انجونو ته لښپشم ټولګي پورته د شوانځي او همدارس پوهنتونونو دروازې پرانیزي. سرژنه اختر په افغانستان کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې لیوی خوا د اقتصادي ستونزو له کبله خلک پریشان دي او بل خوا پر اختر د داعش د احتمالي حملو سیوری غوړېدلی دی. په کابل او نورو ولایتونو په تیر بیا کندهار کې شدید امنیتي تدابیر غوره شوی دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې د شنبه په ورځ خبر کړ له طالب چارواکو وغوښتل چې له اختلاف ډډه وکړي. د اختلاف پر موضوع ځانګړی ټینګار کړی او ویلي د دوی دشمنان انتظار دي چې د مجاهدینو په شان چې پر کمونیزم له بری وروسته په خپل منځ کې سره ولوېدل د طالب مشانو ترمنځ هم اختلاف پیدا شي. خو د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد باور لري چې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده حق کسان چې د طالبانو په منځ کې ممکن د قدرت له ننګونې سره مخامخ کړی وي د دل لوري منځوي شوي او ډیر وخت لري اخیستل شوی دی. شغله آزاد فکر کوي چې د طالبانو مشر د داعش او بي پيلوټ الوتکو څخه اندیشته لري. د پدې اړه زیاتوي
زه فکر نه کوم چې دا ویرې دی چې طالبانو په منځ کې ځینې کسان پر د کولتا او کې ځکه کسان چې د مخالفین دي په هغه مهال چې څنګه چې قدرت کې و لا دی و نه توانېدل چې داسې څه دی وکړي او بیا په بشپړ توګه انزوا ته ولاړل. زه تر ډېر بریده په دې باور یم چې د داعش بریدونه په کندهار کې او د دې تر څنګ په تیرو یو ونی مو دوه میاشتې دا ولیدل سول چې ځینې ډرون پروازونه هم د کندهار په ولایت وسول د هم ډېر زیاتې ویره دې ته خبره کړله. ځکه د ډرون د نشي کوم ویره دې لري دا کاشنه نیولې تر رئیس خبراتي معلومات او د ځای او بیا د ځکه پر سر هغه خبراتي کوم فعالیتونه چې دي غوڅ خبره ز بری باور یم چې طالبانو مشر دې ته هڅولې دي چې غړې په کندهار کې خپل امنیتي تدابیر لا ډیر کړي.
په ورستیو کې د داعش خراسان څنګه چې ویل کیږي مرکزونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې دي. د ایران په کرمان او د روسي په پلازمینه مسکو کې خودړی حمله وکړه. پروندې ډلې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د اروپا د فوټبال پر سیالیو به بریدونه وکړي. په دې بیان کې چې داعش په العظم ویپانه کې خبر کړي په لندن، پاریس او مادرید کې د هغو لوبغالو نمونه یاد کړي چې ور باندې د بریټ نیت لري. خو په افغانستان کې طالبانو تل هڅه کوي چې د داعش کوښ کوچنی وشي او حتی ویلي دي چې داعش ځپلې او د دې ډلې خطر د نورو لوري غټ شودل کیږي.
د کوچنی اختر په شپه ورځو کې کته هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو بیا هم امنیت ته یو څه اندېښنه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
کته هم د طالبانو حکومت د ټینګ امنیت خبره کوي. خود بیلا بیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای ورستوي امنیتي پیښو دوی ویرولي او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګېدو ته خپل پاملرنه ډېره کړي. د کابل اوسیدونکو احمد الله ازادي رادیو ته وویل
خلک ډېر ویره لري چې په دا روان اختر کې کوم ستونزه را منځن شي. نو موږ د اسلامي امارت څخه د ایله لرو چې امنیت ټینګ وساتي.
د بلخ اوسیدونکو امید وایي د روژې په میاشت کې ورستیو امنیتي پیښو خلک سخت ویره ولیدي.
نو اوس هم اختر دی او دغه وجه نه ډیر زیات افغانان په امدغه ویره کې دی، ډیر زیات ویره کې دی چې خدای مکا چودنی ونی شي.
خو د کندهار اوسیدونکو محمد نسیم وایي دغه ولایت کې لتیر څو ورځو راهي سیټینګ امنیتي تدابیر نیول شوې دي.
د چې د اختر ورځ شپې دي مجاهدینو ډیر کلک تدابیر نیولې دي، یواز نه داش داخل په شهر کې بلکې شهر ته پر داخلیدونکو لار باندې تعقیبي چیک پوینټونه دي. نو الحمدلله اوس دلته بالکل امنیت ته هیڅ نه وسنځ نهسته، مشکل نهسته.
د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د امنیت په اړه خپل اندېښنې شریکوي چې یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان هم په دې باور دي چې د ایش وسلوال هڅه کوي د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو کې بریدونه وکړي. پوځي او امنیتي کارپو اختر راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایش په دغه ورځو کې او بل خصوص د کوچنی اختر په ورځو کې تلاشونه کوي چې په ننګرهار، کابل، مزار شریف او قندهار او هرات کې په لویو خارونو کې دوی خپل عملی او کې ترسو پورې د افغانستان د ولسونو په پخزو کې دا خبره ځای په ځای کې چې داعش دلته ستو.
دا چې د طالبانو حکومت د اختر لپاره تر کومې کچې امنیتي تدابیر نیولې دي په دې اړه مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دوی امنیتي مسؤلینو مخکې له مخکې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی. دغه راز ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو کندهار کې د هغه جامع جومات څخه سیمیټي موانع چاپېره کړې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده پکې د اختر لمونځ کوي. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت هم تیره یک شنبه خبر ورکړ چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې ورکول کیږي. امنیتي او پوځي کارپوهان وایي داسې کار چې طالبانو د داعش وسلوالو د احتمالي بریدونو له امله امنیتي تدابیر ټینګ کړي وي.
د هتیر جمهوریت نظام په محل باندې اخترونو په مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې بیلابیلو سندرغاړو له خوا ځانګړي کنسرتونه ورکول کېدل. خو پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوسر چې په دې هیواد کې پر موسیقي بندیز لګیدلې دی، نور د موسیقي د دا ډول کنسرتونو څرک نه لګیږي. خو له افغانستان بهر په یو شمیر هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان سندرغاړي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ځینې کنسرتونه لري.
په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورم ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نور هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پاین شنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نو موړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري. ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادی او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته بالخصوص ټول پښتنو ته ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسو، هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
په خو باندې اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقي ځانګړي پروګرامونه منځل کېدل. خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقي پر غږولو، خبرولو او اوریدلو بندیز لګولای او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د څوارلسول مریض کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې به هم د اختر په مناسبت نور راپورونه لرو. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په فرانسې کې یوې نړیوالې محکمې له اقلیمي بحران سره په مناسبه مبارزه کې د سویس د حکومت ناکامي د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون اداره وایي چې د سږ کال د مارچ میاشت له کله چې په نړۍ کې د هوا د درجې ثبت پیل شوی تر ټولو توده مارچ میاشت وه. تفصیل لیسمت سروانه.
د اروپای اتحادیه د بشری حقوقو محکمې چې د فرانسې په استراسبورګ ښار کې ده پرون سه شنبه حکم وکړ چې د سویس حکومت په دې خاطر د سویسی شزو د بشری حقوقو سرغړونه کړې چې په قوانینو کې د حقوقو ژورو نیمګړتیاو مخه نه دی نیولې چې د ګلتونی غازونو د خپرېدو له کمیدو سره مرسته کوي. محکمې دا حکم د کابو 2000 سویسی شزو چې د اکثرو عمرونه تر اویا کلونو زیاتې د شکایت پر اساس صادر کړ. دغه شزو شکایت کړی و چې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د تودوخې درجه د لوړېدا له کبله د دوی او د دوی د کورنیو د غړو د ژوند کیفیت زیاتمن شوی او حتی دوی د مرګ له خطر سره مخامخ کړي، او دا د سویس د حکومت ملامتي ده چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات نه دي کړي. دا لومړی ځل ده چې د اقلیمي بدلون په تړاو د یو حکومت پر ضد داسې یو حکم صادر شي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون ادارې ویلي چې د سږ کال مارچ له کله چې په نړۍ کې د هوا د درجې ثبت پیل شوی پر لپسې د لسم ځل په مخه تر ټولو توده مارچ میاشت وه. د کوپرنیک په نوم د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون د ادارې وې متخصصې سامانتا برکس پرون سه شنبه وویل په وچاو د سمندر پر مخ د هوا د تودوالي ټول پخواني ریکارډونه مات شوي دي. سامانتا برکس په تیرو شلو میاشتو کې د سمندرونو د سطحې د هوا تودوخه کاملا غیر عادي چاره وبلله. د سمندرونو پر مخ د هوا تودوخه د انسانانو او نورو ژوو د ژوند لپاره ډیر اهمیت لري. څېړونکي وایي د اقلیم په اړه د نه کال پخوانی کانفرنس د بریاو د خوندیتوب لپاره باید په نړۍ کې د ګلتونی غازونو اندازه نیمایي ته راکم کړل شي، خو عملا د دې ډول غازونو تولید دوام لري. په پا پاکستان او هندستان کې سږ کال تودوخه په تیرو یو شپېته کلونو کې بې ساري وه. په وروستیو کې په افغانستان، روسیه، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې بې وخته ورښتونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل. د اقلیمي چارو متخصصان دا ډول طبیعي پیښې د اقلیمي بدلون نتیجه بولي.
له خبرونو ورآخوا
په کندهار کې غنې کورونه وای دی به وزلې لامل دی اختر لپاره چمتووالې نه دی نیولې او دی وچ میوي او نور اخترېزو توکو پلورون کې بیا د بازارونو له سوړوالې شکایت کوي.
کندهار ښار 400 بازار
دا یخ په شربا دا یخ په تدا دا یخ راځي کومه سبزی مخ یخ راسه
که ته هم دلته د خلکو غنې غنې زیات د خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، چپلې، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اخترستو کې د اختر د خوشیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نور کلونو په پرتلا میوه ډیر ارزانه ده، خو خلک د اقتصادي ستونزو لامل رانیولو ته زړه نه شکوي.
مانه عبد الله کاروبار وسته خاص کمزور دي، شي نه خرڅي زیاده په خوا پرتل شان ارزانه دي لږ خدا زه چې شي خرڅي وس نه ده په خوا پرتل باندې شپه خوا خپل یو کیلو شړی وس نیم کیلو شړی تک ساده وي سره
زموږ باندې نیاز محمد شاه بازار وس په خوا د اختر سودای بشي مګر وس هغه سودای نه لکه په خوا چ بوي په خوا موږ د اختر په شپه وجه خلاص نه چې موږ د سرګرو انجل منځ ته بنو خلاص وس هغه شپه نه دي چې هغه کم برزو.
مانم نثار احمد در نور اخترو صداي خپل کمیږي کاروبار سره کمزور دي مخله شوی صداي خلک سره ودیږي کاروبار کمزور دي.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالي او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځي دي. په دغه ورځو کې بازارونه له غنیګونی او کورونه له میلمنو ډک بي، خو په کندهار کې غنی داسې کورنۍ هم ستچي د بیوزلي لامل اختر ته چمتووالی نه دي نیولې. پینځه څلوېښت کلن باغوان یو له دوه کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینه کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه نسی اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي، او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اخترې ستوکي نه دی اخستي.
اختر مناسبات شان نه لرو نه
پیسې لرو نه د وړو د لرو نه د یو چاکلیټو د یو دغه د لرو د چپلکو بچیان ته چپلکې ورانیسو دوې خونې مو نړېدلې چې واسې نه لرو جوړې کړو د ماښام د وړو د مونه چې سپېږګر د ورځ دلته را ووځو مر د دا خلکو سدا یې لره د دا غریبانو سره کومکونه د دا اختر په باره کې مثال ورسره وی کې هر غریب ته یو غوچ مش و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي ی چای نه لرم زه میوه وشی کالی و نه چپلک ی چای مینه جرانی بولی میوه وشی مینه جرانی بولی
د کندهار اوسیدونکو عبدالله غا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریت فقر کوي. عبدالله غا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشی په دی ورځو کې له بیوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغه هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاتره کورنیو اختر بی خوند تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندوی بنسټونو په مرسته له بیوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرستې نه ده ترلاسه کړې.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي له امنیتي اوسنی وضعیت څخه راضي دي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند سخت کړی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې ان د اختر لپاره د اړتیا وړ لومړني توکي نشي رانیولی. نور حالې د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو وایي سره لدې چې د امن پراتک سره د چاودنو او بریدونو څخه د دوی اندېښنې کمې شوي، خو بیا د لازم کاري فرصتونو او نورو اقتصادي سرچینو د نشتون له کبله دوی د اختر لپاره خپل د اړتیا وړ توکي نشرانی ولای. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو غواړي چې په خپل چم او ګاونډ کې د غریبو او بیوزله خلکو لاسنیوی وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو آغا محمد مشال رادیو ته وویل
که کال چیرته کارونه نوی دی خلکو او دا رقم بیوزګار خلک وی نو دی غواتمن پختر کې اوڅاغي ځکه چې هغه یو چی لاسرسی نه لري، هغه بوټ واخلي کالای واخلي بل شی واخلي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا ولایت یو شمیر ځوانان هم د کار او مزدورۍ په لټه لږ په قانوني او ډیر بیا په قاچاقي لارو بهر ته مسافر شوي یا په نږدې هیوادونو کې به برخلي کړي چې کورنۍ ورته اندېښمنې او د دوی په وینا چې اختر خوندور نه دی. د پکتیا اوسیدونکو لیاقت الله ذهین ویل
خوشحالي هلته رنگ اختر هلته رنګینی چې کله د سړی ورونه وي تر زمنې په کور باندې موجود وي. خو موږ نن سبا بد وختانه کو ګورو افغانستان کې عموما خاص پکتیا ځوانان کو ګورو اکثر خارج لاړ او د سمندرونو کار سول یا د غلو کار سول یا د پولیسو کار سول. نو یو خوشحالي دار چې امنیت راغلی، خو پیکتو بیا دا چې دلته ژوند ما دي خلکو
د خلکو د بیوسۍ او بیکاری یو لامل دا هم دی چې په تیر نظام کې د نړیوالو ټولنې په مرستو پیل شوې ځینې اوږدمهاله پروژې نیمګړی پاتې شوې او تر اوسه هم په هماغه حالت کې پاتې دي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی امان الله امان وایي
دا چې په اوسني حالاتو کې څومره زه فکر کوم د هغه پروژې چې نه بشپړې پاتې شوې دي له دولت څخه هم غوښتنه هم دغه ده چې دغه پروژې بشپړې کړي تر څو اړمنو خلکو لپاره کار زمینه مساعده شي. دا چې افغانستان اقتصاد حالت ورځ تر ورځې خرابېږي، د خرابتیا په لور روان دی، نو خلک نشي کولای چې خپل لونی توکي راونی.
هغه څوک چې د ورځې د لاس مزدوري کوي بیکاری او کمزور اقتصاد د لامل شوی چې اختر ته پوره تیاری ونه لري. حبیب الله چې په ګردیز ښار کې لاسي ریډه چلوي وایي
اقتصاد ډیر کمزور دی، بیا خامه خانو چې کاروبار جوړي بیا خامه خاص سودا کوم کبي کوم پوه شوي بیا خو ډیره سودا کوم نو اوس خو اقتصاد ډیر کمزور دی. اوس ګاډی به څه کار وشي خو یا نیم سل خسته یا دوه سوه خسته یا سل خسته.
په ټوله کې د افغانستان خلک په اخترونو کې د خپلو کورنیو غړو ته نوې جامې بوټونه ټپۍ د غاړې دسمالونه او نور توکي اخلي او بیا د خپلو میلمنو لپاره د وچو او تازه میوو تابیا کوي. په اختر کې په حجرو کې خلک دسترخوانونه خوروي او د پاسه ور باندې د خپل واس مطابق میلمنو لپاره چای او میوه ایښودلی وي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی ده، خو دوی د پیرلو وس نه لري او هم نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان راونیسي.
د کونړ اوسیدونکو وای د اختر شپې ورځې پیل شوی، خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخستی دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي، خو د خلکو جیبونه خالی دي او د اخستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنۍ وي د اختر خوشحالی اخستی دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چې ویني نو هغې ډېر مایوسه کېږي، ځکه هغې خپل بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي، او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کسه اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلې غواړي، او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولی د پوخا په څیر اخترونه په خوښۍ ونمانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله من یم چې دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر وي. دا باندې چې په اختر کې خلک ټول مسلمانان خوشحاله وي او د خوشحالۍ اظهار کوي په بیلابیلو طریقو سره. د چا چې اقتصاد ښه دی هغه د دغه ورځو د تیرولو دپاره د کونړ ولایت او همدارنګه نورستان ولایت شنو درو منظرو ته ځي او د اختر خوښۍ هملته لمانځي، او همدارنګه چې چا اقتصادي وضع خرابه ده هغه په عادي ډول په خپلو کورونو کې د اختر ورځې تیروي. نو هیله مې د ټولو هیوادوالو نه دا ده چې د خپلو بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او خوشحالۍ او د بل سره شریکي.
زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د کوچني اختر را رسیدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په اوله کټګوري کې د فلسطین مظلوم مجاهد ولسته، په دوهمه کټګوري کې د افغانستان غیور مجاهد او پتمن ملت ته د کوچني اختر را رسیدو مبارکي وایم. الله رب العزت د کوچني اختر د ټولو افغانانو اتفاق او اتحاد ورځ وګرځوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی. د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچنی اختر مبارکي د ازادۍ راډیو د لارې ټول امت مسلمه او مسافر او افغانان ورونو ته وایم. روزي عبادتونه مو قبول شه. الله جل جلاله دی وکړي چې دغه اختر د سوکالۍ او آرامۍ په پیزا کې تیر شي. بیا هم وایم اختر مو مبارک شه.
Thank you.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول هم دراز ویل شوي چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له بندې د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشی کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقوقو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوی او بندیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاوه، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1940 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو تیره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ارون کې ماموریت پرونسیشن می ویل 13 مارچ میاشت کې په اوکران کې لکټر لګه شپږ سو څلور ملکی وګړي وژل شوی یا ټپیان شوی چې د فبروري میاشت په پرتله شل سلنه زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوی او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته څلور ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان درې ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیایي جام سیالۍ لپاره د تیاری په هدف وشوه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون کې وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. د حکومتي د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دي نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په دې وروسته کې طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسی نهایي شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک محدودولو او بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ پر خپل ویب پاڼه خپره کړې، د طالبانو له حکومت وغوښتل داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایي پروګرام همغږي کوونکې بیالی په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا تګلاره به په افغانستان کې د اطلاعاتو پر ازادۍ ناوړه اغېز وکړي، ځکه د نوموړي په وینا د 2021 کال اګست وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له ځپلو او د رسنیو له زوال سره د فیسبوک په ګډون ټولنیزو رسنیو د دغې تشې په ډکولو کې مرسته کړې ده. هغې زیاته کړه دغه وړاندیز شوې پالیسۍ به د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتو ټیکنالوژي وزارت سرپرست نجیب الله حقانی د یکشنبې په ورځ د وری په 19مه د تولونیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسی ورسته شوې ده. د رسنیو یو شمیر کارپوهانو د فیسبوک کاروونکي وایي په افغانستان کې د فیسبوک محدودول یا بندول د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي زیانمنوي. د رسنیو د برخي کارپو بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
خو اس که ما به معلومه
ډیره خلک چې د هغو اساسي برخو درناوي وشي د بیان پر ازادي ټینګار کوي او د بیان ازادي د اصول
مختلف ټوله ده او تر دې ډیر د بیان پر ازادي او د معلوماتو پر خپراوي نور محدودیتونه ونه لګوي.
په کابل کې د فیسبوک یو کاروونکي هماره جبی ازادي رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې که د فیسبوک اپلیکیشن بند شي د بیان د ازادۍ ترڅنګ به د نظرونو د شریکولو او د ورځنیو معلوماتو له راټولولو هم بې برخې شو. په افغانستان کې ژوند ورځ تر بلې محدودېږي. زه هیله لرم چې دا پلان عملي نشي.
د فیسبوک یو بل کاروونکي سپوږمۍ غرنۍ ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو له زده کړو د برخونجونو لپاره زده کړې سو فرصتونو ته لاسرسي یوه لاره ده او باید بند نشي.
ځوان نجونې چې د کوم محدودیتونو سره مخامخ شوې دي نو فیسبوک یوازینۍ رسنۍ ده چې د دې لارې کولی شي غزینې بورسي او سکالرشپونه چې د بهرنۍ هیوادونو له لارې اعلانېږي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او کولی شي چې په یوې لارې سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت وین ذبیح الله مجاهد د خبریالانو کمیټې ته ویلي چې فیسبوک نه بندیږي بلکې بندیزونه به پرې ولګول شي. د طالبان حکومت داسې مهال دا پالیسي جوړه کړې چې دوی خپله د فیسبوک د بندیزونو په نوم لړ کې دي او په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو د چارواکو فعالیتونه د هغوی په ګټه اعلانونه او ان د هغوی نوم او بیرغ انځور کارول منع دي. فیسبوک په افغانستان کې یو له پامړونکو رسنیو ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو له بندیزونو وروسته مېرمنې هم له دې رسنۍ د خپلو نظرونو او ستونزو د څرګندولو لپاره کار اخلي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د شمیرو له مخې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي د 2024 کال د جنوري پورې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر له 4.5 میلیونه ډیرو کسانو ته رسید چې 12.3% یې ښځې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغوی د کورنیو رسنیو پر فعالیتونو بندیزونه ولګول او بهرنیو رسنیو ته یې د خلکو لاسرسی محدود کړ. یادې کمیټې زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ خبري ویبپاڼو ته لاسرسی بند کړی خو د بی بی سي او دویچه وله خبري ویبپاڼو ته خلک لاسرسی لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدی وی خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لا توان نه لوړ وی.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي نو درانده بېرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چیړوم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدی وی اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي. خونی رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدی سره سره نور هغه چاره هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي په خپل وړې لور هم کار کوي.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
شپه کلنه جمیله هم چې د لوبو او خوندی ته د آماده کېدلو وخت دی د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی आवाज دم د کور ار کار ورته کوم لوسی ورته مين زم کټار د جار کومه ورنن ورته غلی کومه.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای د سره لدې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسولیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاري له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او مونږ چې یو هلکان یو، یعنی مونږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه را وباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او مونږ به دونه وکولی شو چې مونږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسولیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپل او هم په ماشوم لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درنوي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې دروسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشوم لوري هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر د کور په کار کې مثلا جای جارو سی، لوخی وینځل سی، داسې نور نور کارو سی، هغه کې مرسته سره وکي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیرېدو سره درون بارو سی، کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجی نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې کله مور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې اکله وایي:
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او انجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي، سر سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې کزان ته جوړ کړی وی، هغه مهیانه نغه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري، هغه خو په ځای پرې ده. چې نوې جامې لري چې جوړ کړی دي، د دې لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلی وای غوندي یو مبارکي واخلي، چیرته نو چې دا ووزي، او چیرته نو چې دا ولر سي، راشه درشه وکي، او مناسباتونه د اختر وکي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي، وای اوس تاسو اختر شروع شو، اوس وای ولر سي، اختر مبارکي وکي.
بله، نیازی صاحب، دا خو د اختر دی ورځ، او هغه کوم
دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي. راځو لختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وی او دوی خپل کوم کارونه کوي خپل میرمن خپل وړی انجن اختر ته د چمتووالي لپاره
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجن وړی انجن خو د ته خوشاله دي چې کالی وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالی رانی سو چپلې رانی سو د سکول را ته رانی سو دا واخله واغه واخله د شوق او ذوق د ماشومان سره او د کور پیغل انجن او خزي بیا دا فکر لري چې پاکاریاني وکي کور پاک کی فرشونه پریمیزی غالی پریمیزی پرده پریمیزی برته اوتو کی زورند کی او تاق سم کی میمن خانه سم کی خپل د خوب او تکونه سم کی د ټول هرڅ چې په دا کور کې د ټول باید پاک سي د اختر لپاره صفاشي خجور پاخه کی ګوشه فیل پاخه کی احمدګی ان دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود د چروجه د باوجود د روزه مات احمدګی ان دی زکه چې د نارینه هم بیا غوغ پورته کی چې نه په وخت روژه مات تیار نسی هغه ته هم د ټول مصرفې ورسره بیا دا ستړیاوي مې چې د پاکاریانې دی او د صفایانې دی او د هر څه ترتیب او تنظیم هم د غاړې د مسولیتونه بعض چې بیا خپل په کور کې خیاطي کې خپل د انجنونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او الکان ته خپل زمونو ته زمونږ منطقه کې د قنداري غاړې ډیر موړ دي فیشن دي ډیر الکان یې غونډي خوخی چې من دی خوندې خزه نن دا هغه کسان چې دوی زیات توقع لري هغه باید ور دوی ته غاړي جوړی کی هغه د غاړي کار مر سره ای حتی پس له روزه ماته ورته ناس یغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کی هغه د شپې د خوکی پس له تراونه ورته کینی شپه ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زمونږ په اصطلاح باندې چې په وشتوشت سي روزه نو بیا د اختر آمدګی نه دي دا سی کارونه دي چې ور سره دوی مصروف یو ډیر سره ستړي
بله تاسو هغه کارو ته دا ونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو باندې کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي او را ورځ هم دا کارونه کوي چې راز په زیان باندې خبري وکړو که څه هم د ډاکټر خبري هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم کوو دا به بهتره وي دا غلطه په یو شمیر کورنۍ او کې بیا په وړو انجن باندې کار کوي مان دیم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقيل دي له توانه وتل دي په یو ورځ باندې ډیر زیات کارونه کوي زیان راتوایي
دقیقاً زیانونه یې ډیر دی دا وخت کې خودی په احساساتو کې دی نه پویږي مغه وخت کې بیا د سې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي د اختر ورځي کې نو چیرې به د فرصت پیدا شي چې د استراحت وکړي کوم چې د لس ورځې د نه ورځې په دغه نستړیا باندې تیر کړي دا خصوصا د قالین شوی و دا تو شک یو بلختانه پوشونه او کمپلونه پریمیزه او واره ماشومان انجن تل راسه تو زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الا ته دلته په دې باندې وخیجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کیږي ډیر هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وبو خپل دوی ته تکلیف ورکړي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي د غالیو په چندلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه او پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیا ست هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک صحیح نشي خورلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نکرده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډیر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکام مور نه چې د مرزونو پلار ده نزله او زکام او دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قلینانو د کمپلونو د شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پریشر ده په یو مېرمنه باندې ام ذهنن یو پریشر ده چې ذهني او فزیکی پریشر د ناروغي سبب ګرځي
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړو څخه وکړو د کور د نارینه څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه کړي یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي د قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لکه دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي د تاسو لري په مونږ غږ وکړي مونږ در سره یو رسول الله برک خپل د مېرمن سره کار کړي د کار کې ویلې دي د سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک روژه ده مور مې یا خور مې یا خوند مې یا مې ورندار غلی پریوي یا قمپلان پریوي د پای پورته ز کشکم د فرض مثال او به زور تر اورم دغه به زور سره پورته کما په تناب کې به زو اچو ما په دا اوس پنه به ز پورته کم دای تا کار نه ده د خو ستاسو احساس ورکي چې تاسو د دوی سپورټر یاستي تاسو دوی پوشش کې نیولای ده او تاسو د دوی حمایت کوونکی یاستي تاسو نه غوړي چې دوی مریضان سي دا یو ډول د خزه ته د ضرورت تقویت ورکي قوت ورکي استقامت ورکي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا مې ورونه ته دا توصیه ده او په زمين کې خوند ته مې دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي نو تاسو کوشش وکوي چې مغه څه چې په تاسو باندې تکلیف او ظلم تیر سوي ده تاسو یې تحمل کړئ په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یې مکار نه ګرځم دا دې مو کې سفر ول لري دغه تقدیر ده چې دلته یې ځدنه کې په بل کور کې خو بیا نه سيزه کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستا تقدیر او داغه تقدیر سره د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې ای بي کې او په ځان باندې هم پام وکې د ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کم پلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي نه دی وای خلاص دې د مخې دغه ائیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي ژوند دې عمل لري کارونه نه دی عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې اټ امکان لري چې ځان ته نه خلاصې نو په لهازه چې دغه د ژوند لري چې روانه ده دغه کارونه هم ورسره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو ته مرزونه پیدا کی د مرزونو زی جندل سي او استراحت ورسره ونه لري تاسو حتا ارتیا لري تاسو خو خواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی یاستي ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده
بله پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلین جونې ودیږي د خسر کرځي او بیا الته په بل کور کې لومړی اختر ویل دین بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورته سی کور پاکي او ټول کارونه وکړي حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه وسی دونه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي په دې اکل سره توایې
دقیقا فامیلان باید ستوقات ونی کی دا غجلیت خچ ته د کور د ماحول سره نه بلد ده دا غجلی سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلف دي دغه سي اذهان مو مختلف ده د یو انسان سره سر خوړل د چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او وړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی ځکه چې هغه وای زناري نه مته ما خزه بایتي ما په طبيعت یې ما په خو یو بوي باندې عادت واخلې څه چیز وایم چې وکه هغه وکي چې وایم مکه واغه ونکه نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس د غلور کې د پاره بس ده نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خوان فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څپ پرمازه کې ورته خيو څپ جب کې ورته وایو څپ اعمال کې ورته خيو څپ ترشتاندی کې ورته وخيو دی خو تر اوسه چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خو سرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار غل د یو د مورندار بخي ټول شیانو ته ورسیږي هیڅ امکان نه لري. ورندارم تاسو غونډه انسان ده، تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسي تاسو سره خوسي، او دغه فرهنګ باید لمنځه لاړ سي. دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د څناڅه، خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی دی، موږ نه څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان، ښه ورځ پر رب العالمین مو سپارم.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره ایبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده، خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده که گی ده دوی ده مفاصل و او ده هدوک و ده مشکلات و سره مخامخ که گی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه که گی، مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران که گی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملی دلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده را وطلی بی، یا خدای مکه مسانه سقوط کری، خدای مکه مقد اخکت را غلی بی. نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پاره بد اغیزه لری. خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی، دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی، تو تو واره وکی، لکه ازالات او هدوکی ده فشار لانده خ وده کهی، خ قوی ازالات رازی، خ قوی اډوکی راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي. داسې نه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
کاری ملے پزر پاک د ټول بشریه د خدای پر لاری ملے پزر پاک د ټول بشریه منځنه د قبول شه خدای بخشلی مسلمانې منځنه جی قبول شے خدای بخشلی مسلمان روشی دی شا قبولی تلاوت دا پاک قرآن ہے